دا مشال رادیو ده. وخت د غرمې 12 بجې شوی. نن د پنځشنبه زیارت راز او د 2014 میلادي کال د فبروري 15 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې ساسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د امن لپاره د پاکستان د حکومت لخوا د ټاکل سوی کمیټي او د طالبانو د ټاکل سوی اساس ترمنځ خبري اترې، په وزیرستان کې د وسوال وژنه، د حقانی شبکې پر غړو بندیزونه، او په پاکستان کې پر شذو د تشدد زیاتیدو د اندیشنو سربیره د افغانستان او سیمې په اړه هم یو شمیر راپورونه د تلرو. خو په لومړي سر کې به ګولایا سوار شو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د خبرونو اوسر ټکی. د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د کمیټو ترمنځ ملاقات نن کیږي. د امریکا خزانه وزارت د حقانی شبکې درې قومندانان په تور لیست کې شامل کړي، او د بشري کونو د اثار نړیوال اداره وایي چې عراقي چارواکي په دغه هیواد کې په خزینه قیدیانو تشدد کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د کمیټو ترمنځ ملاقات نن متوقع دی. دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د حکومت لخوا د ټاکل شوی کمیټې رابطه کار عرفان صدیقی کړي. د پاکستان سرکاري رادیو د عرفان صدیقی په حواله وایي چې حکومت زر تر زره مذاکرات شروع کول غواړي. بلخوا د طالبانو د مذاکراتي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق تیر ورځ په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په وینا کې ویلي چې په ملک کې د امن راوستلو لپاره د مذاکراتي عمل بریالیتوب ضروري دی. د شمالي وزیرستان په امیرعلی میرانشاه سړک تیر شپه د نامعلومو کسانو په ډزو کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوی دي. په میرانشاه کې د استخباراتي اداري چارواکو پرون مشال رډیو ته ویلي څلور واړه مقامي وسلوال وو چې خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې وژل شوی، خو چارواکي په پیښه کې ککړ د ډلې نوم نه دی ښودلی. د دوی په وینا وژل شوو کسانو کې یو مقامي کمانډر شفیق اوف سرګردان هم شامل دی. ځایي خلکو هم مشال رادیو ته د پیښې پخلی کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې قومندانان یې په تور لیست کې شامل کړل. د امریکا د خزانه وزارت لخوا خپور شوی بیان کې ویل شوی چې د امریکا تر اختیار لاندې د حقانی شبکې سید الله جان، یحیی حقانی او محمد عمر زدران ټول جایداد او شتمنۍ کنګل کړل شوی. په بیان کې سید الله جان د افغانستان د شمالي زون یو مهم قومندان، یحیی زدران د حقانی شبکې د یو مهم فوجي مالی مرستو او پروپاګاندا خورولو، او زدران د خوست ولایت د کونړ د گورنر په توګه پیژندل شوی. د حقانی شبکې مرکز په شمالي وزیرستان کې دی، او امریکا په افغانستان کې پر بهرني ځواکونو د بریدونو لپاره حقانی شبکه ذمہواره ګرځولې. د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملالی یوسفزی د ماشومانو نړیوالې جایزې لپاره نومول شوی. د پاکستان سرکاري رادیو نن په خپل ویب پاڼه خبر ورکړی چې د دې اعلان د سویډن په سټاکهوم کې شوی. د ماشومانو نړیواله جایزه له 2000 کال راهیسې ورکول کیږي چې مقصد یې په نړۍ کې د ماشومانو د حقوقو په اړه شعور رابیدارول دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د بشری حقوقو د اثار نړیوال اداره وایي چې عراقي چارواکي په دغه هیواد کې په خزینه قیدیانو تشدد کوي او ورسره ښه سلوک نه کوي. د بشری حقوقو د اثار نړیوالې ادارې نن د زیارت په ورځ رپورټ خپور کړی او وایي چې د عراق امنیتي ځواکونو په غیر قانوني توګه په سلګونو ښځې په حراست کې اخستي، او د دغو بندیانو پر ضد مقدمې د نړیوالو معیارونو مطابق هم نه دي. په رپورټ کې راغلی چې د عراق عدلیه له اداري فساد سره مخ ده او په هغو مقدمو کې فیصلې ورکوي چې په زور یې جرم منلی وي. نړیوال سازمان زیاتوي چې زیاتره ښځې له میاشتو او کلونو راهیسې بې له جرمه په قید کې دي. زیاتره ښځینه قیدیانو د سازمان غړو ته ویلي چې امنیتي ځواکونه د پلټنو پر مهال پرې تشدد او وهل ټکول کوي او د جنسي تیرې ګواښونه ورته کوي. د عراق د مرکز بغداد سخت امنیتي سار لاندې سیمه او جنوب ختیځ کې پرون څو موټر بمی چاودنې کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوی او تر 6 نه زیات ژوبل شوی دي. د رپورټونو له مخې د بغداد د سخت امنیتي سار لاندې گرین زون کې چې د وزیر اعظم دفتر او د سو لویدیځو هیوادونو سفارتونه هم پکې دي 25 تنه وژل شوی. یو بم د بارانو چار وزارت د ودانې مخې ته وچاودېدو. بل چاودنه د بغداد د مرکزی برخې په خولانی چوک کې وشوه. د غرض یو ځان وژون کې خپل موټر د یو رستوران مخې ته والوزو. د بغداد په جنوب ختیځ کې درې موټر بمی چاودنې وشوې چې لږ تر لږه 8 تنه پکې وژل شوي. بلخوا د امریکا د ایوان نمائندگان غړو پرون د عراق پر وزیر اعظم نوری المالکی د سیاسی پخلاینې په کار کې د سوسروي او له ایران سره د اړیکو په خاطر تنقیدونه وکړل. د امریکا د ایوان نمائندگان غړو غونډه کړي چې په عراق کې د القاعده او د او په دې شبکې پوری د تړلې د عراق او شام د اسلامي هیواد ډلې ګواښ وڅېړي. د امریکا د بارونو چارو مرستیاله وکټوریا نیولینډن د زیارت په ورځ په داسې حال کې د یوکراین د پلازمینې کیف سفر کوي چې واشنگتن په دغه هیواد کې د جمهوریت پلو مظاهره کوونکو سره خپل ملاتړ وښایي. میرمن نیولینډ له هغې وروسته سفر کوي چې د تیر ګل په ورځ امریکا له یورپین یونین سره د یوکراین په اړه د مالي مرستو خبره کړې وه. بلخوا کرملن د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړې چې له کیف سره د $1500 اربو مالی مرستې له ولسمشر ویکټر یانوکوویچ له ژمنتیا سره تړل شوې چې په دوی وروستو کې ماسکو سره کړې وه. روس د مالی مرستو ژمنه له هغې وروسته کړې چې ولسمشر یانوکوویچ له یورپین یونین سره د نږدې اړیکو خبره رد کړې وه او له روس سره د ښو اړیکو ژمنه وکړه. بلخوا په کیف کې د مخالفو ډلو مظاهره کوونکو ویلي چې د زیارت په ورځ به د پارلمان د غونډې پر مهال رغونډیږي او په آئین کې د بدلون غوښتنو ته به دوام ورکړي. وروستۍ خبر دی، د روس ولسمشر ولادیمیر پوتون پرون په سوچي کې د اولمپیک کلی دوره کړي او اعلان یې وکړ چې روس د 2014 کال د ژمی اولمپکس لوبو کوربتوب ته تیار دی. پرون د پوتون له دې اعلان سره په یو وخت د اولمپیک مشال سوچي ته ورسېده. دا مشال په چې په شمالي قطب کې او خلا ته هم خېجول شوی وو تر سوچي پورې شاوخوا 15-15 کیلومتره مزل وکړ. د ژمی اولمپکس لوبې به په سوچي کې سبا شروع کیږي او د فروری تر 23 نیټې پورې به دوام لري. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ګلایا زوړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. تمه ده چې نن به د پاکستان د حکومت مذاکراتي کمیټې د طالبان لخوا د ټاکل شوې کمیټې سره خبرې اترې وکړي. په شمالي وزیرستان کې د څلورو وسلوالو د وژل کېدو حال هم درکو. بلخوا د خیبر پښتونخوا په پولیس کې ګمارل شوي ریټایر پوځیان وای دوی د ریګولر پولیس په شان ډیوټي کوي خو د حکومت لخوا ډیره کمه تنخوا او مراتب ورکول کیږي.
نو د موجوده حکومت مونږ د پالیسم نه نګلیږي. زمونږ اکثره ځمن تقریبا 2500 کسان یو او 2500 کسانو کې ډیرو کسانو د دې وجنه نوکری پر خوده تنخوا رقم.
د بشري حقوقو تنظیمونه اندېښنه څرګندوي چې په پاکستان کې پر ښځو تشدد مخ په زیاتېدو دی. یو اغېزمنه میرمن د ورسره شوي تشدد حال وایي. په بلوچستان کې د ایډز په ناروغۍ د اخته یوې میرمنې حال هم درکوو چې وایي له خپل خاوند یې دا ناروغي اخیستې ده اوس د بېوزلۍ او غربت ژوند تېروي.
زما خاوند په دبۍ کې و، بس له دبۍ راغی وروسته د دغه بیماري و. دته یو کال پکې اوس هغه وفات شو.
په روانه خپرونه کې د سیمې په اړه نور یو شمېر راپورونه هم درته اورو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. اوس راځو لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، له پاکستاني طالبان سره د جوړجاړي د خبرو اترو لپاره د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د نامزدي کمیټې مشر عرفان صدیقي ویل دي چې کېدای شي نن د طالبان لخوا د ټاکل شوی مذاکراتي کمیټې سره خبرې اترې وکړي. بلخوا د طالبان لخوا د ټاکل شوی کمیټې مشر مولانا سبیع الحق ویلي و چې دوی تیار دي چې د مذاکراتي عمل ژر پر مخ یوړل شي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال راکوي.
د حکومت او طالبانو د مذاکراتي کمیټو ترمنځ د ملاقاتونو او نورو چارو لړکي معاملات سرته رسیدلي دي او دوانه کمیټې ملاقات کولو باندې رضا شوي دي. د حکومتي مذاکراتي ډلې رابطکار او د وزیر اعظم نواز شریف د قومي چارو صلاحکار د تیرې شورو په ورځ رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې د حکومتي او طالبانو لخوا د ډلې ترمنځ ټولې معاملې پایتا ورسېدي او هیله ده چې نن د زیارت په ورځ د دوانو ډلو ترمنځ ملاقات وشي. بل پښتنو د طالبانو د ډلې غړي مولانا سمیع الحق هم د تیری شورو په ورځ رسنو سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې ملک کې د امن لپاره مذاکراتي عمل ډیر ضروری دی، نو باید چې دا عمل مخ په وړاندې لاړ شي او دا چې کله هم حکومتي ډله دوی تر ملاقات وایي نو دوی به په هغه ورځ ملاقات وکړي چې دارنګ دا عمل مخ په وړاندې بوتلی شي. همدارس بل طرف ته مشال ریډیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا د کمیټې کوارډینیټر مولانا یوسف شاه د دې خبرې پخلی وکړو چې د دوانو کمیټو ترمنځ ملاقات به سبا د جمعې پورس کیږي. د ذکر وړ ده چې د تیری نهې پورس ټاکل شوی و چې د دوانو ډلو ترمنځ به ملاقات کیږي، خو دا ملاقات هغه وخت وځنډول شو چې حکومت ډلې د طالبانو مذاکراتي ډلې نه ځینې وضاحتونه وغوښتل چې پکې دا شامل و چې آیا د دوی دا کمیټې به درې تنه وي او کنه دې کې به نور کسان شاملولی شي. په کومه چې ورته د طالبانو کمیټې وویل چې د دوی هم دا درې تنه کمیټې ده. دا دې هم یادوي چې د طالبانو مذاکراتي ډله لومړی په 15 کسانو مشتمله وه چې رستو ترې مفتی کفایت الله او عمران خان پشا شو او دارنګ دغه کمیټې درې تنه پاتې شوه.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او وسو د شمالي وزیرستان پر لور. تیر ماښام د شمالي وزیرستان په میرانشاه سیمه کې د نڅرګند وسوالو لخوا پر یو گاډي د ډزو په نتیجه کې څلور کسان وژل شوی دي. په میرانشاه کې موجود د استخباراتي ادارو چارواکو مشال رادیو ته د پیښې پخلی کړي او ویل دي چې وژل شوی څلور واړه ځایي وسوال دي چې د خپل منځي اختلافاتو له کبله ترمنځ تاوتریخوالي رامنځته شوی دي. نور حال سیمه د مشال رادیو خبريال راکوي.
چارواکي وایي میرانشاه میرعلي سړک سره نږدې تپی سیمه کې دغه وسلوال په یو بینجو گاډي کې روان وو چې هلته په درې نورو گاډو کې ناس کسانو ور باندې ډزې پیل کړې او د زیات فایرینګ یا ډزو له کابله په نښه شوې گاډۍ د اور لمبو په لمن کې واخیستو. د دوی په وینا وژلې شوي ځایي وسلوال دي چې پکې یو مقامی کمانډر شفیق عرف سرګردان په نامه پیژندل شوی دی، خو د استخباراتي ادارو چارواکو دا نه دی ویلي چې وژلې شوي د کمې مقامی وسلوالې ډلې سره تعلق لري. د سیمې اوسیدونکو هم مشال ریډیو ته د پیښې او وژل شوو وسلوالو تصدیق وکړو. شمالی وزیرستان کې وسلوالو طالبانو لاړخه د دې پیښې په اړه لا هم هیڅ نه دی ویلي شوی. شمالی وزیرستان کې د نوړاندې 2013 کال نومبر میاشتې په 19 نیټه هم میرعلي موسکی سره نږدې حافظ ګلبادر ډلې مهم کماندان مولوي سیف الدین سره د دوه نورو ملګرو په ریموټ کنټرول بامی چاودنه کې وژل شوی و.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ چې پته ده mashalradio.com او کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. امریکا د حقانی وسوالې ډلې درې کمانډانان چې دوی پاکستانیان او یو افغان دی په تور لیست کې شامل کړل. تر دې مخکې هم د امریکا د خزانه وزارت د حقانی شبکې یو شمیر مشران په تور لیست کې شامل کړي ول. اسمت ساروان بدرته وایي چې د حقانی شبکې د درې کمانډانان څوک دي او څه ډول فعالیت کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ د حقانی شبکې درې غړي د نړیوالو تروریستانو په خاص لیست کې شامل کړل. ویل کېږي چې د حقانی شبکې مرکزونه د پاکستان په شمالي وزیرستان کې دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وویل د حقانی شبکې سید الله جان، یحیی حقانی او محمد عمر زدران د دې شبکې کلیدي فعالان او مالی ملاتړ کوونکي دي. د حقانی شبکه کلونه مخکله د امریکا له لوري تروریستي ډله پیژندل شوې و. د امریکا د خزانه د وزارت په وینا سمیع الله جان چې د پاکستان تابع دی په افغانستان کې د حقانی شبکې قبندان د لوجستیکي چارو همغږونکي او له القاعده سره د حقانی شبکې رابط دی. یحیی حقانی هم چې د دې شبکې د مشر سراج الدین حقانی او شیدی د پاکستان تبع دی. د امریکا د خزانه وزارت په وینا یحیی حقانی له القاعده شبکې سره د حقانی ډلې د رابط په توګه کار کوي. دا هم ویل شوی چې نوموړی یو وخت په افغانستان کې د القاعده شبکې قومندان او له طالبانو سره د دې شبکې رابط و. خو محمد عمر زادران چې د افغانستان تبع دی په افغانستان کې د حقانی شبکې د قومندان په توګه فعالیت کوي او له طالبانو سره نږدې همکار دی. د نړیوالو تروریستانو په لیست کې د دغو درو تنو د شاملېدو په نتیجه کې به د هغوی شتمني د امریکا د قوانینو پر اساس کنګل او له دوی سره د هر امریکایي راکړه ورکړه او تجارت منع شي. د حقانی شبکې مالی مشر د تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شبګردي مکمل ختم
افغانان شو غواړي به شک چوپه
ډېره سخت روانې تیره یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي چې د پاکستان لخوا ترخواست کول وروسته د اوباما انتظامی په دغه هیواد کې ډرون بریدونه تر ډیره کچه محدود کړي دي. ورسپانې د امریکایي چارواکي لخوا لیکي چې پاکستان له دوی هم دغه غوښتنه لرله او دوی ورته په دې لړ کې انکار نه دی کړی. د مقالې نور تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه د یو امریکایي چارواکي په حواله لیکي چې د اوباما انتظامیه د پاکستان لخوا له طالبانو سره د خبرو په موده کې د ډرون بریدونو د اودرولو د خواست وروسته په پاکستان کې د غبریدونو تر ډیره محدوده کړي دي. د اوباما انتظامیه اشاره ورکړي چې کچر تل قاعده موجوده وي او که امریکایي وګړو ته د دوی لخوا خطرې وي نو بیا به په راتلونکي کې هم امریکا د القاعده پر ضد کاروایی وکړي. په ډرون بریدونو کې کمی په نومبر میاشت کې د طالبانو د مشر حکیم الله محسود د وژنې وروسته په داسې وخت کې وشو چې د پاکستانی حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکرات لپاره هسي په لومړی مرحله کې وي. د دې پیښې نه وروسته طالبانو د خبرو نه انکار وکړو. پاکستانی حکومت په امریکا تور لګاو چې دا خبرې په ارادي توګه خرابې کړي. د دې هر څه وروسته د اوباما انتظامیه پر دې کار کوي چې د نواز شریف د حکومت سره اړیکې خې کړي. یو امریکایي چارواکي د پښتنو په ځواب کې لدینا انکار وکړو چې ګنې پاکستان سره کومه رسمي معاهده شوي. نوموړي زیاته کړه چې له پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو مسأله د پاکستان کورنۍ معاملې ده. رسپانلي کې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو دویمه مرحله چې د نه پرسبه پیل کې دا خود طالبانو لخوا د دوه نومل شوو استادو په مذاکراتو کې د برخې د اغیستونه د انکار وروسته اوسنډیده. په کانګرس کې د امریکا د ریپبلیکن ګوند یو غړي او د استخباراتو په اړه د سینټ د کمیټې مشر مایک روجرز د نهې پروس ویلي په ډرون بریدونو کې د ولسمشر اوباما لخوا تیر کال بدلون یو مکمله ناکامي ده. دا به د امریکایانو ژوند له خطرو سره مخامخ کړي. روسپانلي کې په داسې حال کې چې په پاکستان کې ډرون بریدونه په عارضي توګه ودرېدلي، په یمن کې اوس هم دوام لري چې پکې په دې وروستیو کې عام وګړي هم وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي وزیر اعظم نواز شریف د واک د سنبالولو لږه موده وروسته د ټولګوندیزې غونډې لخوا د امن د خبرو په اړه ملاتړ ترلاسه کړو. نوموړي تېره اونۍ د پاکستان پارلیمان ته وویل چې وسلوال بېګناه اولس او د پاکستان سرتیري په مسلسله توګه بچني او که د امن په حق له هڅې بریالي نه شوي نو ټول کام به د پوځي عملیاتو سره د سخت دریزې پر ضد ودرېږي. ورځپاڼه لیکي بلخوا د اوباما انتظامیه د ډېر کالونو راهیسې په پاکستان دا فشار اچوي چې د حقاني شبکې پر ضد د پوځي عملیات وکړي. دا د افغان طالبانو هغه ډله ده چې مرکز
د ډرون د بیو پر راټیټېدو سره به د استخباراتو او جګړو په ډګر کې له دغې ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستنه زیاته سي او د یوې څېړنیزې ادارې په وینا د هیوادونو خلک به د دې بې پایلټ الوتکو په خپل سر وژونکي حملې ونه زغمي. د نړیوالو ستراتیژیکو څېړنو اداره وایي اروپایي هیوادونه خپل پوځي لګښتونه کموي، خو له دې مخکې په آسیایي هیوادونو کې پوځي لګښتونه زیات شوي دي. د مسلې تفصیل به د فرانس پریس خبري اژانس په راپور کې د جاناکال کوزي څخه واورو.
د بی پیلوټ الوتکو د شمیر او د عملیاتو د قابلیت په زیاتېدو سره د دې ټکنالوژۍ د اخلاقي او قانوني استعمال په اړه بحثونه ګرم شوي. د نړیوالو ستراتیژیکو څېړنو انسټیټیوټ د 2014 کال پوځي توازن په نامه راپور کې وایي اخلاقي او قانوني بحثونه په دې کې دي چې آیا دا حمله بل ځان د دفاع په نامه مشروعیت ولري او که د جګړو د اړتیاو په نامه د اشخاصو د هدف نیولو په مقصد ضرورت پر ځای ګڼل کیږي. دغه انسټیټیوټ پر راپور کې ویل شوی دا چې د بی پیلوټ الوتکو سیستم کوچنی دی او د جوړولو لګښت کم دی. شخصي کمپنۍ، اشخاص او هغه هیوادونه چې مالي توان هم کم وي د دې ټکنالوژۍ څخه به زیات کار واخلي. بی پیلوټ الوتکې د استخباراتو، څار او اکتشافي هدفونو په مقصد زیات استعمالیږي او په هغو سیمو یا فضاو کې فعالیت کوي چې زیات مخالفتونه یا ممانعت پکې نه وي. خو که چیرې دا الوتکې د هوایي دفاع په مقصد استعمال شي، خبره به بیا بل ډول شي. روسیا او چین د بی پیلوټ الوتکو د رادار یا هوایي کنټرول د سیستمونو د ګډوډولو یا جام کولو ټکنالوژي جوړوي. د نړیوالو ستراتیژیکو څیړنو انسټیټیوټ په آسیا کې د پوځي لګښتونو د زیاتېدو او د پوځي توازن د خرابېدو مسلې ته هم اشاره کړې او وایي په آسیا کې پوځي لګښتونه په داسې حال کې مخ په زیاتېدو دي چې اروپایي هیوادونه خپلې پوځي بودیجې راکموي. راپور وایي د امریکا متحده ایالاتو په 2013 کال کې تر بل هر هیواد زیاته پوځي بودیجه درلوده او شاوخوا 6.4 بلیون ډالر وه. د چین پوځي بودیجه 112.2 بلیون، د روسیې 8.2 بلیون او د سعودي عربستان پوځي بودیجه 9.5 بلیون ډالر وه. د نړیوالو ستراتیژیکو څیړنو انسټیټیوټ په راپور کې وایي که د کورنۍ ناخالص عاید پر اساس د هیوادونو پوځي لګښتونه وسنجوو، نو معلومیږي چې د افغانستان پوځي لګښتونه د دې هیواد د ناخالص عاید په سلو کې 10.8، یعنی تر بل هر هیواد زیات دي. د عمان پوځي لګښتونه د دې هیواد د ناخالص کورنۍ عاید په سلو کې 11.1، د سعودي عربستان په سلو کې 8، او د عراق پوځي بودیجه د دې هیواد د ناخالص کورنۍ عاید په سلو کې 0.2 برخه ده. د راپور له مخې په 2013 کال کې د 2013 کال په پرتله په آسیا کې پوځي لګښتونه ټولټال په سلو کې 11.6 زیات شوي وو چې نیمایي جګوالی په چین، جاپان او جنوبي کوریا کې و. په عین حال کې د اروپایي هیوادونو پوځي لګښتونه له 2013 کال راهیسې هر کال په سلو کې 2.5 راکم شوي دي. په روان عیسوي کال کې به د ناتو غړي هیوادونه په بریتانیا کې غونډه وکړي او په افغانستان کې د دغه سازمان د ماموریت له ختمېدو وروسته حالت او د ناتو ځواکونو د عملیاتي څرنګوالي په اړه به بحثونه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. یو څو د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا په پولیس کې ګمارل سوی ریټایرډ پوځیان وایي چې دوی د ریګولر پولیس څخه زیاتې قرباني ورکړي او ډیوټي هم کوي، خو ډیره کمه تنخواه او مراعات اخلي. په پېښور پریس کلب کې دوی یو خبري غونډه وکړه او مشال راډیو ته یې وویل چې د ریګولر پولیس په شان دي د دوی مراعات او تنخواګانې زیاتې کړل سي. له دوی څخه یو څو تنه وایي:
زمان دې عزیز الرحمن، حوالدار عزیز الرحمن، د اکس رسمن پولیس سره زموږ تعلق دي، کوم معاهده مو سره شوی وه، د هغې مطابق مونږ د دې خپل حق نه راکوي. او زموږ حیدرالدین صاحب چې کومه تنخواه جاته کړې وه، نو هغه بیا 2012 کې یکم جنوري نه بیا مونږ نه دوباره کټوتي شروع شوې وه. نو دې موجوده حکومت مونږ دپاره سیم نه لیکلی شي. زموږ اکس رسمن تقریبا 2500 کسان یو، او 2500 کسانو کې ډېرو کسانو د دې وجې نه نوکري پرېښودلې تنخواه رقم، او مونږ هر سړی د 10 او 10 بچو پلاران بوډاګان خلک دي. بل چې زموږ کم کسان چې شهید شي، مونږ ته هغه پیکج نه ملوي کم چې خپل پولیس ته ملوي. مونږ ته پیکج دی راکوي 20,000 کم 5,00,000 روپۍ، او پولیس والا چې کم شهیدان شي هغې ته وکړي 30,00,000 روپۍ.
مونږ سره د تنخوا زیاتې شوې ده. 2009 کې چې مونږ سره برتی شولو، مونږ ته تنخوا تقریبا کوم پیکج باندې راته کړی، او هغه مطابق مونږ برتی شولو. بیا دوی مونږ ته یا پغې کې ویلو چې تاسو ته کم مراعات خیبر پختونخوا پولیس تحصیل دی هغه به تاسو ته ملایږي. وزیر اعلی کې پیکې ولا سټینګ 2011 جنوري فروری کې اعلانو کو 50% مونږ ته تنخوا هغه سره 50% زیاتې شولې، او په دا کې مونږ ته جون نه تر دسمبر پورې تنخوا خې ملاو شولې، تقریبا 6,000 روپۍ تنخوا زیاتې شولې. هغه چې شپږ وم یشت تیر شول، او دوی په جنوري 2012 کې بیا موږ نه تنخی چې دی ریکوري شروع وکړه. موجوده اوس دوی موږ ته چخپل 2009 کې برتی او اغه نه هم 7-8 روپۍ کم راکې، 13-14 روپۍ سپې ته ورکې، 16,000 ولدار نه ای سای ته ورکې، 19,000 سب انسپکټر ته ورکې، انسپکټر ته 23,000 روپۍ ورکې.
زما رجولین نو ضلع کوټ سره تعلق ساتم، ډیوټي می په ګونیر کې ده. دا یم ملک دې پر موږ بیا قرباني مو ورکړي دی، بیا مو ورکو ورته دا نه چې مطلب چې موږ صرف پیسو دې پر بده باندې موږ قرباني ورکو، موږ دې د ملک باندې هر کس تقریباً خیبر پختونخوا پولیس دی او دو ته ملوی
زمانہ ما گلاب رحمان دا ثوابی وسیدون کیما او پانگو کی ڈپٹی کو مجی چ کلا منگتا د دی ملک ضرورت شوی نن منگ هر وخت د دی ملک د پاره قربانای مخ کی مور کړي دی اوس مور کو بیا ب مور کو نو چ کلا منگا دل تک رالو انو د هر ڈسٹرکٹ کې نه حالاتو چې بس صرف پټانو کې بدن نه پولیس محفوظ او بار بنو با ته سړکونو باندې انو منګ چیرالو نو منګ کنټرول سنبال کو چې چرته چوکای وي د پولیس انو غي داغي قبضه منګ واغستې او پاغه ځای کې منګ تعینات شو چې کم ځای ته ریګولر پولیس انکار کړي د کم ځای نو ناغه ځای ته منګ تلیو زمنګ چې پهله پلتونو نو بیا د سره چې کم نو ریګولر کړي شامل کو پلتونو نه زمنګ ختم کړو وسه غي خسر منګ برابر ډیپټای کو بلکې دا غي نه خې ډیپټای کو زمنګ نه خلک شهیدان هم شو زمنګ نه خلک معذور هم شو په لاس او خپل باندې
د خیبر پښتونخوا په پولیس کې ګمارل سوی ریټایرډ پوځیان و چې د ریګولر پولیس په شان د تنخواګانو مراد غوښتنه کول.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو څپو 12013 15315 15240
او په 15300 صافي اوریدل شي. په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو وایي چې په دغه هیواد کې د ښځو پر ضد تشدد لا نور زیات شوی دی. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو زیاتوي چې په دغه هیواد کې د ښځو پر ضد تشدد په اړه ډېر قوانین جوړ شوي خو په سمه توګه نه دي عملي شوي. زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه راپور لري.
په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې وایي چې په دغه هیواد کې یو خو د ښځو د حقوقو په اړه پوهاوی ورکول کیږي نو بل پلو د ښځو پر ضد تشدد پیښې مخ په زیاتې دودي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو سمر مین الله وایي چې په پاکستان کې د ښځو پر ضد د تشدد په اړه ډېر قوانین جوړ شوي دي خو په سمه توګه نه دي عملي شوي. سمر مین الله وایي په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې که یو خو ولس له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي نو بل خو د معاشري د بهتري لپاره خزینه کارکونکو سره د ټولنې له بد سلوک روان دی.
ټولو کې غټ مثال خو زموږ مخکې دی ملالا پخپله دی نو هغې هیڅ لیول باندې هیچا نه صرف سیکیورټي ور نه کړه بلکې هغې ته خپل ملک هم پرېښودل وو او هغې سره سره بیا فریدا هغه چې زموږ مخکې مثال دی بیا په سوات کې ځینې داسې کیسه زموږ مخې له راغلي دي نو دا ټول خو چې دی سټیټ چې کله ریسپانسبلټي نه اخلي او دا خو ټولو کې غټه مسله ده جی چې کله پورې مونږ خلکو لا فریډم آزادي د سوچ غنه ورکو فریډم د خبره کولو نه ورکو هیڅوک دلته سکیورم نه فیل کوي.
سمر من الله زیاتوي په پاکستان کې هغه ښځې چې لږ ډېری شهرت ترلاسه کړي پر ضد یې د تشدد واقعات زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سوات کې د سټیج یوه پیغله اداکاره شازیه چې څو میاشتې وړاندې یو تن یې په مخ تیزاب شیندلی وو اوس ډېر د بدحالۍ او غریبۍ ژوند تیروي. د هغې د مخ او بدن یوه برخه سوځېدلې ده. نوموړي څو ورځې وړاندې مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو اوس د مالی ستونزو سره مخامخ ده.
ما تیزاب واړول بیا لکه په هسپتال ته زلا اړم لکه هلته مغیوان غستم نن چې ما سره دا کې شوی ده نو هر څه مکه کسان دي مطلب چاته درور نه ویلې چاته د پلار نه ویلې مکه کسان دي چې دا زمانه مخړې یو
داسې د پښتو نامتو سندرغاړي غزاله جاوید چې د سوات اوسیدونکو وه په 2012 کال کې وجل شو او بیا د خیبر ایجنسی فریده افریدی چې د خیر خیګړې یو کارکونکی وه هم په 2012 کال کې وجل شوې ده. د خیر خیګړې یوې ادارې استحکام شرکتی یا اس پی او یو چارواکي اجاز دورانی چې په 13 دسمبر میاشت کې د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې د ښځو د حقوقو د پوهاوي په اړه یو کمپاین هم کړی وو وایي چې د پاکستان حکومت د ښځو پر ضد د تشدد په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. بلخوا د بشری حقوقو لپاره د کمی کمیشن یا نیشنل کمیشن آن د سټیټس آف وومن مشره انیس هارون وایي چې د پاکستان په ځینو برخو کې د ښځو پر ضد تشدد لا نور زیاتیږي.
یہ ہر جگہ پاکستان میں ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قانون تو بدل گئے
د خزو
پر ضد تشدد پیښې په ټول پاکستان کې کیږي. د دې وجې دا دي چې قوانین خو جوړ شول خو په سمه توګه عملي کیږي نه، او بیا جرمونه لا نور زیاتیږي ځکه چې مجرمانو ته سزا نه ورکول کیږي. موږ سره چې تیر کال کمې شمېرې راغلې وې، په هغې کې د ښځو په وړاندې د ټولو نه زیاتې د تشدد پیښې په پنجاب کې شوې وې، خو دا معلومات هم مخې ته راغلل چې په بلوچستان کې ښځو سره تشدد لا زیات شوی دی. یاد دی چې د پاکستان تیر حکومت د ښځو د تحفظ لپاره د وومن پروټیکشن بل او د تیزابو د پیښو د مخنیوي لپاره هم قوانین منظور کړي دي چې د بشري حقونو د کارکوونکو په وینا په سمه توګه نه دي عملي شوي.
دا مشال ریډیو ده.
د غرمې 12 بجې سوی ګلایز به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د کمیټیو ترمنځ ملاقات نن متوقع دی. دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د حکومت لخوا د ټاکل شوې کمیټې رابطه کار عرفان صدیقی کړي. د پاکستان سرکاري رادیو د عرفان صدیقی په حواله وایي چې حکومت زر تر زره مذاکرات شروع کول غواړي. د شمالي وزیرستان په امیر علي میرانشاه سړک تیر شپه د نامعلومه کسانو په ډزو کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي. په میرانشاه کې د استخباراتي ادارو چارواکو پرون مشال اړیتو ویلي څلور واړه مقامي وسلوال وو چې خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې وژل شوي. د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې قومندانانو شتمنۍ یې کنګل کړي. د امریکا د خزانه وزارت لخوا خپور شوی بیان کې ویل شوي چې د امریکا تر اختیار لاندې د حقانی شبکې سیدالله جان، یحیی حقانی او محمد عمر زدران ټول جایداد او شتمنۍ کنګل کړل شوي. د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالۍ یوسفزۍ د ماشومانو نړیوالې جایزې لپاره نومول شوي. د بشری حقوقو د اثر نړیواله اداره وایي چې عراقي چارواکي په دغه هیواد کې په خزینه قیدیانو تشدد کوي او ورسره ناوړه چلو کوي. د بشری حقوقو د اثر نړیواله ادارې نن د زیارت پر وخت یو رپورت خپور کړی او وایي چې د عراق امنیتي ځواکونو په غیر قانوني توګه په سلګونو خزي په حراست کې اخستي او دغه بندیانو پر ضد مقدمه د نړیوالو معیارونو مطابق هم ندي. د عراق د مرکز بغداد تر سخت امنیتی سار لاندې سیمه او جنوب ختیځ کې پرون څو موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه درې دشتنه وژل شوي او تر شپیتونه زیات ژوبل شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت مرستیاله وکټوریا نیولند د زیارت په ورځ په داسې حال کې د یوکرین د پلازمېنې کیف سفر کوي چې واشنگتن په دغه هیواد کې د جمهوریت پلو مظاهره کوونکو سره خپل ملاتړ وښایي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن پرون په سوچي کې د اولمپک کلی دوره کړی او اعلان یې وکړ چې روس د 2014 کال د ژمی اولمپکس لوبو قربتوب ته تیار دی.
د مهم خبرونو لنډیز مل مشال رادیو څخه واوریدئ چې ګلایاز وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانته د کتنې دا چې په پاکستان کې د دغه هیواد کورنی ورسپانو نن په خپل اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی راځي چې ورته غوښو.
نن جنگ ورسپانه خپل اداري کې وایي چې دا وخت د ټول پاکستان د قام سترګې د حکومت او طالبانو مذاکراتو اړخته دي او ګوري چې سبا کېږي. خو دا خبره هم د نظر وستل نه دی پکار چې دا دومره اسانه لار هم نه ده. په دې لار کې هر کس مخندان مخې ترات لې شي. اداري مخکلي کې چې د تیرو ورځو کې خیبر پختونخوا او سند کې د ترهګری په پیښو کې زیاتوالی شوی دی او تحریک طالبان د دې نه د لا تعلقي اعلان کړی دی، خو دا به پوره نه وي بلکې تحریک طالبان لا د دې پیښو د مخنیوي لپاره د حکومت سره مرسته پکار ده. او بل ضروری خبره دا ده چې کله هم دوه ډلې خپل منځي اختلافات ختمول غواړي او د روغې جوړې اړخ ته ځي نو د میډیا په ذریعه مذاکرات نه کوي بلکې نیغ په نیغه کینی او مذاکرات وکړي. او دې لړکی د نورې نړۍ مثالونه هم زموږ په وړاندې پراته دي. اداریا اخیره کې د دې مسلې حل خای او لیکي چې طالبانو او حکومت لا د مذاکراتو لړکی دا خبره هم په نظر کې ساتل پکار ده چې لومړی ورځو کې دا معاملہ سیمه ایز وا، خو اوس دې معاملې قامی او نړیوال شکل خپل کړی دی. نو باید چې طالبان د ملا عمر نه راهنمایي واخلي او حکومت هم د خپل سیاسي ډلو سره د سلا مشورې سلسله جاری وساتي، ځکه چې چیلنجونه ډیر غټ دي خو په دې قابو مندل هم ضروری دي او که د اخلاص نه کار واغستې شو نو دا غټي مسلې هوارې دي شي. بل پلو د پیښور نخپریدونکو اجرس پڼ خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور په کوچه رساله مالدار کی د امام باڑی مخیتا یو ہوٹل کی د ځان وژن کی چودنی دلاسا نہ تنمڑ او د 500 نه زیات جوبل شوی دی او ور سره ہوٹل او خوښه ودانو ته هم زیان رسیدلې دی. بل طرف ته د اتوار په ماخام د پیښور سلیما کی هم چودنی شوی دی چې ور سره بازی کسان مړو او جوبل دی. ادر یو وړاندې لیکي چې د پیښور د ننې علاقو کې چرته چې تنګ تنګ لاري کوسی دی باید چې د دغه ځای اوسیدونکو د خپل مدد په خپل د اصول لاندې د سکیورټی انتظامات وکړي او سکه قسمه بد پیښه کې د جوبلو اسپیټال تر سوالو کار هم خپل وکړي ځکه چې د ځایونو او لارو کوسو کې ډیر رش وي او مقامی خلکو ته اسانۍ او لنډې لارې معلومې وي نو ور سره د ډیرو خلکو ژوند بچکی دی شي. اداریا اخر کې وایي چې د کوچې رسالدار پیښه کې هم خلکو په خپل مړی او جوبل کسان لیډی ریډنګ اسپیټال ته رسولي وو او تر څو چې بلدیاتی نظام نوی راغلی تر هغې مقامی خلکو ته دا کردار ترسره کول پکار دی. باید چې پولیس او نور سکیورټی ادارې هم دې کار کې مداخلت ونه کړي نو ور سره به د سکه قسمه بدې پیښې صورت کې رنځوران او جوبل زر تر زره علاج لپاره رسولې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټلیګراف ورسپانې د طالبان او پاکستان ترمنځ د مذاکرات په اړه مقاله لیکلې ده. په یاد پروسه کې ستونزې په ګوته کړې دي. بلخو نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د امریکا د رول په لړ کې هغو بحثونو ته کتنه کړې چې د اوباما انتظامیه ورسره مخامخ ده. د دغه دواړو مقالو مهم ټکي به ملیحا امیرزاده درته واوروي.
ډیلی ټلیګراف ورسپانه لیکي یوې خواته کو کتل شي نو له طالبانو سره د مذاکراتو خبره خخکاري. د اسلامي سخت دریزو یاد ډله چې تر سوري لاندې نورې وسله والې ډلې کار کوي په زرګونو خلکو د وژلو ذمه وار ده. ورسپانه لیکي دا سخکاري چې امنیتي ځواکونه د بریدونو په مخ نیولو کې پاتې راغلي دي او عدالتونه هم عدالتي کاروایي پر مخ نشي بوتللې. ورسپانه د پاکستان د سیاست لپاره وسله وال تر ټولو لوی ګواښ ګڼي چې له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې په ځینو علاقو کنټرول دي. رسپانه د سولې د خبرو اترو په اړه پوښتنه راپورته کوي چې آیا د کامیابۍ امکان لري او دا چې روزانه قتل عام ودرول شي او که څنګه. په جواب کې رسپانه لیکي چې داسې نشي کېدی ځکه چې کوم پخوانو وختونو ته قتل شي نو معلومیږي چې په پاکستان کې له طالبانو سره وخت په وخت د مذاکراتو سمانه پاتې شوې ده. په تیرو وختونو کې د وسلوالو له کمانډرانو سره مقامي راضینامې شوې دي چې کچري دوی پر حکومتي هدفونو بریدونه ونکړي نو دوی ته به سنه ویل کېږي. ورسپانه لیکي دغه شان راضینامې یوازې د محدود وخت لپاره پر ځای پاتې شوې دي. ډیلی ټلیګراف زیاتوي د وسلوالو په تحریک کې د درزونو له امله مذاکراتي عمل ګرانیږي ځکه چې په دې پوهېدل ګران وي چې له چا سره څوک خبرې کوي. د ورسپانې په خبره هغه کوم تړون چې پکې د پاکستانی ریاست لخوا په مکمل ډول د طالبانو شرطونه منل نوي شامل هغې ته به په دې سترګه کتل کېږي چې پاکستان د وسلوالو د خونړي کمپین واپس شروع کولو نه مخکې نور وخت ترلاسه کول غواړي. ورسپانه په دې کې د خطر یادونه کوي او وایي چې داسې ښکاري پاکستانی مشران نه پوهیږي چې څه وکړي. یو مکمله پوځي کاروای کولو سم د غوی لپاره یو مسله ده ځکه چې پاکستانی طالبان له حقانی شبکې او هغو نورو وسلوالو ډلو سره تړلې ده چې په افغانستان کې د اسلام آباد اثر برقرار ساتلو لپاره استعمال شوی دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر هغو لارو چارو غور کوي چې په دسمبر کې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته به پاتې کېدونکي امریکایي سرتېري په څه شمېر کې وي او یا کچرې امریکایان په هیواد کې پاتې نشي نو څه به کېږي. دغه بحث د اوباما په انتظامیه کې بیا هغه کشالې پیدا کړې دي چې په لومړي سر کې د درزونو د پیدا کولو وجه ګرځېدلې وي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې کرزی د واشنگټن له نظر سره سم یو غیر متوقع ملګری ثابت شوی دی. د انتظامیه پر افغان ستراتیژي تنقید کوونکي په 2014 کې له هیواده په مکمل ډول د وتلو خبره کوي. د اوباما په غیر پوځي حلقه کې ځینې کسان شک لري چې د هغه جنرالان د پاتې کېدونکي ځواک په حقله د کړنلارې په اړه کېدی شي د هغه د تیر ویستلو کوشش کوي. خو پوځي چارواکي وایي چې هر قسمه لارې خلاصې ساتل غواړي او تر نور هر چا زیات په هیواد کې پاتې کېدل غواړي. ورسپانه د امریکا د دفاعي چارو یو پخوانی سلاکار بیری پاول د خلیلي کې چې پوښتنه دا ده چې آیا د عراق په جګړه کې ترلاسه شوی سبق له افغانستان سره هم سمون خوري کو څنګه او آیا هم هغه شان ګواښونه به مخامخ راځي او کنه. د نوموړي په خبره دا د انتظامیه لپاره یو مهمه پوښتنه ده. د امریکا د دفاع د وزارت چارواکي وایي اوباما ته د فیصلې لپاره د وخت ورکولو په ترڅ کې دوی د ځواکونو د بیا تنظیمولو کوشش کوي او په سیمه کې د ځواکونو د پاتې کولو په لړ کې پر اوباما د فشار اچولو پر ځای دوی د وخت تیرېدلو سره د پاتې کېدلو په اړه د بیلابیلو احساساتو سره مخامخېږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ. د برتانیا یو پوځي کارپوه وایي افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې په خپله د راتلونکو انتخاباتو امنیت ټینګ کړي. دا کارپوه هم دا راز ویلي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته طالبان د دې چانس نه لري چې له پوځي لارې واک ته ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسمت سروان په راپور کې واوري.
یو پوځي څېړونکي پرون وویل طالبان د خیال په دنیا کې اوسیا او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته خپلو هدفونو ته د دوی د رسیدو چانس خورا لږ دی. د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال انسټیټیوټ د مزکنیو وسلو جکپوري غړي ډګرمن بن بری وویل افغان امنیتي ځواکونه بلواسط هلې ځلې کاملا په کنټرول کې لري. د په عین حال کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه باید د حمل د 14 منټې د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو امنیت په بریالیتوب وساتي، خو ګرانه ده چې اټکل وشي چې واک به په افغانستان کې په سولیز ډول انتقال شي. بری وویل په 2014 میلادي کال د طالبانو پوځي حملې ناکام شوې. په کابل کې د دوی حملو کڅه هم سیاسي اغیز درلود، خو له امنیتي پلوه بې اغیزې وې. د پلندن کې د ستراتیژیکو څېړنو د انسټیټیوټ په مرکز کې فرانس پرس خبري اژانس ته هم دراز وویل چې اوس موږ وینو دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د بلواسط عملیات په بشپړ ډول په کنټرول کې لري او افغانستان ساتي. د دغه انسټیټیوټ د اصلي کالنی راپور لخبرولو وروسته وویل افغان امنیتي ځواکونو هغه سیمه شو ساتلې شوې چې ناتو پوځیانو له وسلوالو طالبانو څخه په جګړه کې نیولې وي. د اټکل وکړ چې د 2015 میلادي کال د جنوري په لومړی چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړیږي، د افغانستان حالات غالبا داسې وي لکه نن سبا چې دي. د ګرمن باري چې په بوسنیا کې د ناتو پوځیانو قومندان وویل ناتو د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي له لوري د امنیتي موافقې پر نه لاسلیکولو ډېر اندېښمن ده. د امنیتي موافقه نه لاسلیک کېدل په اوږد مهال کې د افغانستان امنیت او ثبات ته خطرناک و بلل.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري او سم د افغانستان د انتخاباته په اړه د راپور پر لور ساس پام را ګرځوم. یو شمیر افغان شزي د ولسمشری د روان انتخاباتو له کاندیدانو څخه غواړي څو د شزو د حقونو او د هیواد امنیت د ټینګښت په برخه کې ټینګ اجمنی وکړي. د شزو او انتخابات په نوم د ملي کانفرنس په دوهم ورځ لسکونو شزو د ولسمشری له کاندیدانو څخه وغوښتل چې د بریالیتوب په صورت کې خپل کاري پروګرامونه عملی کړي. دا غونډه د سولې لپاره د برابرۍ او دیموکراسي د سازمان لخوا په کابل کې جوړه شوې و. په دې اړه نور حال مرزیا احمد زیرا کوي.
د افغانستان له سلور دیش ولایتونو څخه د خزو اساسي په کابل کې راټولې شوې وي. سو په ولایتونو کې د روان انتخاباتو پر مهال شته سنزو او خاندونو ته د حل لار پیدا کړي. دا دوی ورځنۍ غونډه د سولې لپاره د برابرۍ او دیموکراسي د سازمان لخوا په کابل کې جوړه شوې وه. د دې غونډې په دوهمه ورځ د جمهور ریاست یو شمیر کاندیدانو هم ګډون کړی وو. د دې غونډې ګډونوال د دې غوښتونکي وو چې روان انتخابات باید په شفاف ډول ترسره شي. د دې سازمان یو غړي هوسې ورته ازادي رادیو ته وویل چې افغاني خزي کوخخ کوي څو دولس کلنې لاسته راوړنې خوندې پاتې شي.
خانماس په چور ولایت افغانستان به هم جام شوه بدن
له سلور دیش ولایتونو څخه افغاني خزي راټولې شوې وي. څو د انتخاباتو د خپلوا کمیسون له چارواکو د خزو د اقونو له فعالانو او له کاندیدانو سره عمومي بس وکړي. تر کومه ځای چې موږ د جمهور ریاست د کاندیدانو په اړه مطالعه وکړه هیڅ ونی دوی ورکړي. خو له بده مرغه موږ د دوی د پلانونو پر مهال نه وو چې خپل پروګرامونه به پراتونکي کې څنګه له بیلابیل ولایتونو څخه لسګونه خزی د دې لپاره په دې غونډه کې د ګډون په هدف کابل ته راغلي وي. سو د روان انتخاباتو کاندیدان په ولایتونو کې هم د دوی ستونزې په پام کې ونیسي. د دې غونډې دوه تنو ګډونوالو خزو محبوبي سعادت او زکی کارګر په دې اړه خپل نظر داسې بیان کړ.
چې کس لپاره مونږ رای استعمال کوي او خزی وو سعودي د شدوی ته رای ورکړي چې حقوق په عمل کې د خزو د حقوقو لپاره د خزو د سیاسي مشارکت لپاره دوی عملا کار کوي او موږ په کوشش چې هغه څه په اړه رای ورکړو.
موږ هم دا غوښتنه وکړو چې د خپل تعهدات باندې پابند وي ودرېږي زموږ مشکل به حل وي او کامیابی په هیله به هم وو.
د ښځو او انتخاباتو د ملي کانفرنس ګډونوالو ښځو یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې پکې ویل شوی وو په ولایتونو کې د رای ورکولو مرکزونه باید زیات شي او ښځو ته د رای ورکولو لازم فرصتونه په نظر کې ونیول شي. د ښځو لخوا دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندیدانو په تیرو څلورو ورځو کې چې انتخاباتي مبارزه کړي خلکو ته په بیلابیلو برخو کې ژمنې ورکړي. خو یو شمیر خلک په تیرې خزي وایي چې ښایي دا ژمنې په راتلونکي کې لکه څنګه چې ښایي هسې عملي نشي.
که پښتو وایې مشال ریډیو وره.
زموږ ژغ له مشال رادیو څخوري. زیات شمیر افغانان په وطن کې د بیروزګاری لامل او په بهر کې د ښه ژوند په هیله په ډیرو سختو شرایطو او زیاتو پیسو لګولو سره ځانونه لویدیځو هیوادونو ته رسوي، خو اکثر پناهغوښتونکي د مربوط هیوادونو لخوا بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. د همدغو افغانانو یو شمیر په سمندر کې د کښتیو د ډوبېدو او نورو خطرونو وروسته استرالیا ته رسېدلي، خو حکومت یې پناهغوښتنې رد کړې او دا مهال یې بیرته افغانستان ته د استولو تیاری نیسي. په استرالیا کې د افغانستان سفیر له چارواکو غوښتي چې د افغانانو بیرته استول دي وځنډوي. په دې اړه نور تفصیل د جان کالکوزی په راپور کې واوري.
په استرالیا کې د افغانستان سفیر محمد نصیر اندیشه د افغان پناهغوښتونکو او په خاص ډول د یو 15 کلن افغان پر وړاندې د کامنویلت یا ګډو ګټو هیوادونو پر پالیسۍ انتقاد وکړ او له استرالیا څخه یې غوښتي چې د دغه افغان د بیرته استولو کارونه دې بند کړي. مدافع وکیلانو له محکمې څخه غوښتي دا 15 کلن افغان چې په 2011 کال کې د کښتۍ په واسطه استرالیا ته رسېدلی و بیرته افغانستان ته وانستوي. د مهاجرو د عمل ائتلاف په نامه موسسوي کچیر مدافع وکیلان په محکمه کې بریالي نشي، 15 کلن افغان به د سه شنبې په شپه په الوتکه کې کابل ته واستول شي. په استرالیا کې د افغانستان سفیر وایي کچیر دغه 15 کلن افغان کابل ته لاړ شي له زیاتو ستونزو سره ممکن مخامخ شي او د اوسېدو ځای هم نه لري. محمد نصیر اندیشه وایي د ته ویل شوي دا سړی چې په خپله خوښه افغانستان ته نه ستنېږي له مالي مرستو څخه به هم محروم شي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو مشال،
السلام علیکم.
د مشال رادیو
00 420 22 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او ښایسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
زموږ شغله مشال رادیو خاوري. او کچیر تاسو د ایمیل یا برېښنالیک لاله زموږ سره اړیکه نیول غواړئ نو پاتې ده مشال رادیو @rfrl.org. تاسو خپل نظرونه زموږ سره پر دغه ایمیل ادرس باندې شریکولای شئ. او زو د پاکستان د کراچي شهر پر لور. د پاکستان په کراچي شهر کې کوي خو ته ډیری خلک کاروبارونه کوي، نو بل خو ته په دغه شهر کې ګڼ شمیر خلک مزدوري هم کوي. دغه مزدوران ته د لیک لوست د زده کولو په مخه په دغه شهر کې یو شمیر ځایونه هم شتون لري. په کراچي کې زموږ خبريال د لوی کسانو د زده کړو مرکز ته ورغلي دي او دا راپور برابر کړی دي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
د کراچۍ د پښتون میشتې سیمې لانډي ټاون د هسپتال چورنګۍ د شور ماشور نه ډک بازار په نږدې ټولو ودانیو کې خلک بیلابیل روزګارونه کوي، خو په همدې ودانیو کې د خپل کور په نامه یو وړه ودانی د لویانو د زده کړې یا تعلیم لپاره ځانګړې شوې ده. پښتون شاعر جانان بنیره دغلته د پاخه عمر کسانو ته مفتې زده کړې ورکوي.
دی تقریبا 15 کسان دي او مومره چې کوم دی دا تقریبا 40 نفر دي. زنه په زیاتره په کین تعلیم بالکل نشته، او زنه داسې چې په دویم کې دریم کې سورم پیناو پورې ویلې دی بیا پریخه دي. د کې مستریان دی په کې سپک دی ملک مرګري ملک کار کوي، 2 لګي نه سي خپل پریکټیس وسره کوي جلا سي وجلېږي.
بنیره زه ته وی په خپلې تر 12 سبق ویلې او اوس په نږدې بازار کې په گاډو کې د تارونو د فټینګ یا وایرینګ ماهر دی، او چې کله ما خام هغه خپل کار وزګار شي نو بیا د کارخانو نالوستو کاریګرو مصریانو او دریړیو چلوونکو ته زده کړې کوي. د مومندوی جنسي نثار په ملکی د مزدوري روستو هم دې ځای ته د زده کړې لپاره راځي.
زه ملکی لپاره زما اوس دی عمر کم سے کم 40 دی. هغه من لم دغه را کو دا لیکچر را کړو چې را تاسو داسې کار وکړي تاسو تعلیم شروع کړئ. دی وجه نه منګه مطلب دغه خبره ومنو دا ځکه چې موږ ته تعلیم ډېر غټ ضرورت دی په ملکی. اوس زما که پرس کا تعلیم وینو زه خامہ خسنه سبا اوزا باندې وي وزاره تعلیم د وجه نه هر کار کوي شم خو لکه تعلیم مې نشته لاغي وجه نه اوس پیل پاره کې هلته په ملکی کار کوم 10-12 وګه تنخواه باندې. هغه اے بی سی ڈی موږ ته لکه صحیح پورا مکمل یاد نه و هغه هم پیل زده کړه حساب کتاب لکه انسی هغه موږ ته پورا صحیح نه یاد پلی کلو هغه مونږ ولیکو.
د خپل کور په نامو د لویو کسانو د زده کړې په دې ځای کې زیاتره کسان په ګیرجونو کې کارکونکي یا د گاډو مصریان دي. د یو ګیرج مالک قوای مخکې یې بیخي لیک لوست نه شو کولای، خو اوس دومره کولای شي چې د قرضداري نوم او په هغه پسې پیسې ولیکي.
محمد صادق نوم دی. زه دلته د ګیرج کې ما ورکشاپ ته رکشو دیګه جی ډیره فائدہ ده مونږ روزمره معمولات کې زموږ متډیره غټه مسله او بچو تعلیم هم مسله موږ ته خپل لیکلو مسله او نو موږ لپاره ډیر ضروری دي چې کم از کم موږ خپل بچو ته صحیح تعلیم کولای شو او موږ ته ډیر فائدہ ده.
د خپل کور په نامه د دغه مرکز چلون کې جانان بنیره وای د ماشومان په پرتله لوی کسان زر زدکړه کوي.
نو ډېر خدای مګم خدا اندازه نه وکنه ولې چې یو سوی تعلیم نه بسولې کی هم بیا هم لکه دغې د عمر سره هغې هغه تجربه شوې ده سنا سلی کلی کلی نه پلی حاصل جو دغې لیکي تاسو وګورئ نو تاسو خپل اندازه لګی دی خلک لګی شو کې مو سره دی هم بس خپل کپړو کې را دی دا پکې نشه چې کور ته راشي کپړې بدلې کې بیا را دی دغه د نګیرج د چټېږي مصری خانې نه راځي لګي مو سره کې
د زده کړې لپاره د غذای ته دراغلو زیاتره کسانو وینا و چې د تعلیم سره د مینې له برکته دوی په پاخه عمر کې هم ډېر څه زده کړي او د دې څخه ورته ګټه هم رسېدلې ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د قبایلي سیمې مند ایجنسۍ پر لور په مومند ایجنسۍ او شاوخوا سیمو کې د درو ورځو راهیسې په دمه دمه د ورېدونکو باران څخه د بچ کېدو لپاره ولس په بازارونو کې چتري اخلي چې د دوی په وینا اوس بیا هم ډېره لوړه شوې ده. دا چې په بارانونو کې د چتري د ضرورت او د خلکو د ستونزو په اړه نور څه مشکلات دي په دې اړه له مشال رادیو خبریال راپور کوي.
د دری ورځو راهسې په محمود او شبقدر کې په دمه دمه اوریدونکو باران نه د بچکیدو لپاره ولس چترۍ اخلي. ولې وای چې سږ کال یا د بارانونو په هر موسم کې قیمتونه یو په دوه شي. ولس وای کومه چترۍ چې به پروس کال په 200 روپۍ کېدله سږ کال د هغې قیمت 300 نه تر 350 پورې رسېدلې ده. علي خان د ارنډ کلی شوقدر اوسیدونکو دی او هغه وای
بس خامخا مجبوران یا خلو مونږ وشیاره بس دومره دغه پیس بیا سلو یو نیم سلو روپو ته مونږ ځکه نه ګورو چې ضرورت بیا سړی پستلی راتلی نشي سکنه.
د زړې مترې شبقدر اوسیدونکو شیرزمان وویل چې د هغه د کورنۍ ضرورت لږ تر لږه درې چترۍ دی ځکه چې ماشومان سکول ته ځي نو د پلاستیک نه جوړ یو صدر په سر وي. خو ولې د چترۍ قیمت سیوا دی نو هغه نن بازار ته راغلی چې صرف یو چترۍ په بیا واخلي.
باران وریږي ضرورت ده لکه باران نه وشي اسمان شین نن مخامخ 500 سل ګرانی چتری غډیر ضرورت ده لکه وړو خو به یو دانه زاره پکو کنه واسم درسي.
د پندیالې محمد جنسی نارغلی سپینګری رب نواز خان وویل چې په خوانی چتری ډیره مضبوطی او ارزانه وي ولې نن سبا یو چتری د یو موسمی باران کار کولی شي او قیمتونه هم له پخوا په نسبت ډیر سی وادي.
ډیر سخت تکلیف دی باران وریږي چتری ماتری په کې مواغشتل چتری را له 220 روپۍ راکړل نو باز موږ دا ضرورت دی چې باران وریږي موږ نه شو تلای خو خپل زیاته چې چتری را سه نه ډیر شي ګرانی دا یار او درسي ګرانی دا چې موږ غریبانو سو وس نه راځ
نو دا چتری ولی ګرانی دی او د بارانونو پورزو کې د دې خرڅ څومره سی واکیږي. یو دکاندار سیف الله خان وای
تیر کال کومه چتری به موږ ته په 150 ملاوي دا اوس موږ ته 210 کې ملاويږي او په چتری کې چې زمونږ 20 روپۍ بس موږ دا ډیره غټه مزدوري ده یاره کم اس کم زمونږ د 50-60,000 روپو سیل کېږي د چترو
روزانه
او چې کله باران وي
او د باران پورز د شبقدر په باچا خان چوک کې هر اړخته د چترو والا ولاړ وي او د پیراشوټ د کپړې جوړي سریشنه زړې او تور رنگونه چترۍ چې سخوري وي او سی په پلاستیک لفافو کې بند کړی وي نیولې وي چې د تیریدونکو پام هم د چترو طرف ته راګرځوي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار سه په خپله غری
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
دا حالات چې د سندري وایون کې دي او کوم ستاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څکېږي
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقۍ د لپاره بیل یو شاندار زده ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا اول دې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو راپورونو او خبرونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوس د یوې داسې ښځې د ژوند حال درکو چې د ایډز په ناروغي اخته ده. د بلوچستان د لورلای سیمې سادیه له تیرو 15 کلونو راهیسې د ایډز په مرض اخته ده. نوموړی وایي دا ناروغي له خاوند ورته منتقل شوی او خاوند یې وفات شوی دی. نوموړی وایي د بېوزلۍ او غربت له کبله ژوند ډیر ستونزمن شوی دی. د مشال رادیو خبریال د سادیه کور ته ورغلی او د هغې پر ژوند یې دا راپور جوړ کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
Thank you.
د ورځې د غرمې وخت و چې د سادیه لورور سره د دوی له خټو جوړ شوی کورته چې په ورا یې زړه پرده ځړېده ورننوتو. د سادیه پلار د ډاکترانو هغه ټولې پرچې راته ښکاره کړې چې پرې لیکل شوی و دا 28 کلنه مېرمن د ایچ آی وی ایډز په لاعلاج رنځخته ده. د سادیه د پلار کور د بلوچستان په پښتون میشتې لورلایي یا بوري سیمه کې دی. د دې په خبره لس کاله وړاندې یې د جعفر په نامه له یوه ځوان سره واده وسو، خو تر واده یوازې دوه کاله وروسته یې خاوند وفات سو.
زما د خاوند اته کاله کار سو وفات سو. دی وفات سو بیا مو زما پلار ټیسټونه وکړه، هغه مې دغه بیماري وه، بیا ډاکټر له یوړه ما هغه ویل چې به کراچۍ له او بیا زموږ واس نسته سې لیا خوراک به کوم لیا دوایي په اخم لیا څه به کوم.
د سادیه په خبره خاوند یې په خواري پسې متحده عرب اماراتو ته تللی چې هم هلته ناروغ سو او تر ناروغۍ وروسته یې له هغه ځایه را اوټ کړ. سادیه وایي دا په خپل بیماری نه پوهیږي، خو خلک ورته وایي چې ستا لوی مرض دی او د دې علاج هم تر اوسه کېدلی نسی او نه بل واده کولی سي. د ایچ آی وی ایډز دا ناروغه زیاتوي.
اوس مونه ته له ورو واسطه نه مته پلار واسطه زما خاوند په دبۍ کې و، بس له دبۍ راغی بس د دغه بیماری و. د ده یو کال پکې اوس هغه وفات سو. زما د ده یو کال سره اوس له هغه بعد زه ناسته یم. دا د دا خوراک واس منست دوایی خورم.
سادیه یوازې پښتنه نه ده چې د ایچ آی وی ایډز په ناروغۍ اخته ده، بلکې په کوټه کې د ایډز کنټرول پروګرام چارواکي وایي ډیری داسې کورنۍ ښځې سته چې په دې مرض اخته دي او لا هم د دې ناروغۍ د نوم نه اخیستلو له وجې بې درملو د مرګ انتظار کوي. 28 کلنه سادیه د مشال راډیو له لارې د ټولنې له مالدارو یا شتمنو خلکو څخه خواست کوي چې د دې مرستې وکړي تر څو د پاتې عمر شپې ورځې یې څه په آرامه تېرې شي.